یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رډو د 12 بجو په خپرونه کې زحمت چی بر ساسو کوربایم تخنیکی چاریا مان امیرزای مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې کابل له اسلام آباد د دې ادعاو د سپیناوي غوښتنه کړې ده چې افغانستان او هند پاکستان بې ثباته کوي. د امریکا له لورې مو پر پاکستان د فشارونو له زیاتېدو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ادعا په کلکه رد کړه چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریې په خان شیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریې حکومتي ځواکونه ملامت ګڼي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان نوی حکومت د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. خبرونه تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا په کلکه ردوي چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. خواجه آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو لپاره کار کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا آزادی راډیو ته وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې څرګند کړي. ښاغلی آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او بریتانیا په ګډون د افغان او پاکستانی چارواکو د موافقو یادونه هم وکړه. د خواجه آصف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستانی چارواکو د توندو غبرګونونو یو برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې ډیلی ته ولاړ او پر اسلام آباد یې انتقادونه وکړل. وی ویل چې له پاکستان سره د امریکا مرستې به هلته د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په اقداماتو پورې مشروطې وي. د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ خلک وایي د سړکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او وویل چې ډېر کله د لارو د خرابوالي له امله د دوی مریضان په لاره کې مري. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د لارو جوړولو لپاره دې مرسته وکړي. د دې سیمې یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال ته راوړو، شفاخانې ته راوړو، په لاره کې یا وفات شوي یا نور مرضې پیدا کړې وي، نو دغه مشکل لرو چې دا سړک باید جوړ شي.
د نورستان والی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي کال ته د سړکونو د جوړولو پلان لري او د مالی مرستې د موندلو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریې په وکلي خان شیخون کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریې حکومتي ځواکونه ملامت بولي. د رژیم د مخالفو یاغیانو په تر ولکې لاندې کلي خان شیخون کې په حمله کې لږ تر لږه اووه اتیا تنه وژل شوي وو. په دې اړه د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې ویل شوي د دې سازمان د څېړونکي هیئت غړي باوري دي چې د سوریې عربي جمهوریت د 2018 میلادي کال د اپریل په څلورمه نیټه په خان شیخون کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د خپرولو مسؤول دی. دا موندنې د هغه مشترک تحقیقاتي میکانیزم یو برخه ده چې له مودو راهیسې د خان شیخون د کیمیاوي حملې په اړه د راپور د خپرېدو انتظار کېده. د دې کیمیاوي حملې په قربانیانو کې 3 ماشومان هم شامل وو. متحدو ایالاتو هغه مهال هم د بشار الاسد حکومت په دې حمله کې پړ بللی وو او د العشيرات پر هوایي ډګر یې چې ویل کېدل یوه مشکوکه الوتکه ورڅخه پورته سوې وه د عکس العمل په دود بریدونه یې هم کړي وو. سوریه او نړیوال متحدیه روسیه او سوریه او دغه هیواد نړیوال متحد روسیه دا رد کړي چې د سوریه ځواکونه په دې کیمیاوي حمله کې لاس لري. دوی د حکومت مخالف وسلوال د دې حملې په ترسره کولو تورنوي. په ناروې کې د ژغورنې ډلې باور څرګندوي چې د هغې روسۍ الوتکې پاتې شونې یې په نقشه کړي چې پرون له اتوس پر لویو سره نادرکه سوه. دا هلیکوپټر د شمالي قطب له سوالبارد ټاپوګانو پورته شوی و. د ناروې د ژغورنې د همغږۍ د مرکز مشر وایي په اوبو کې ګډ شوي تیل او د اوبو پر سر راپورته کیدونکي د هوا پوکاڼۍ موندل کیږي او په سیمه کې یې یوې کښتۍ په اوبو کې داسې څیزونه لیدلي چې ښایي د لویدلي هلیکوپټر ټوټې واوسي. د دغې ادارې مشر ویلي له لرې ځایه کنټرولېدونکي واړه اوبتلونه هم سیمې ته استول سوي چې شایي نن هغه ځای ته ورسېږي چې باور دی چې هلیکوپټر به هلته راغورځېدلی وي او هغوی به تایید کړي چې آیا دا د نادرکه شوي روسي هلیکوپټر پاتې شونې دي که نه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دفتر وایي د امریکا د ترور شوي ولسمشر جان اف کینیدی د ترور د دسیسې په یو شمېر پټو اسنادو خپرول یې ځنډولی دي. جان اف کینیدی په 1963 میلادي کال کې ترور شو ووژل شو. د کینیدی د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهمه پېښه بلل کېږي لږ تر لږه 3000 اسناد د چاپ لپاره تیار او د امریکا د ملي آرشیف له لورې باید خپاره شوی وای. د سپینې مانی چارواکی وایي جمهور رئیس ترامپ په یوه یادداشت کې څرګنده کړي چې د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی راپورته کړي له دې پرته چې د کینیدی د قتل په اړه د اسنادو یوه برخه له خپرېدو راوګرځوي بله لار یې نه درلوده. د امریکا ملي آرشیف ته د روان میلادي کال د اکتوبر تر 16 نیټې وخت ورکړ سوی و چې د کینیدی د ترور په اړه لږ تر لږه 3000 سندونه چې مخکې له خلکو سره نه دي شریک شوي او 10000 هغه اسناد چې قسمه خپاره شوي له خلکو سره شریک کړي او چاپ کړي. خو نن سهار ولیدل سول چې د امریکا د ملي آرشیف پر پاڼه یوازې 2891 سندونه خپاره شوي او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان چارواکو په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړي. د دې سازمان په وینا مثبت پرمختګونه د ازبکستان د نوي ولسمشر شوکت میرزیایف د حکومت په لومړي کال کې دل شوی او د مرزیایف پر حکومت یې غږ کړی چې دغه پرمختګونه باید بنیادی کړي او باید دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت د اسلام آباد دا تور رد کړ چې نوې ډیلی او کابل پاکستان بے ثباته کوي.
موږ حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې هغو ته نظات لاندې وړاندې کړي.
وړاندې به په خپرونه کې د دې تر څنګ دا واوري چې پر پاکستان د واشنګټن فشارونه په زیاتېدو دي. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د پراخې اداري فساد له ادعاو خبرو.
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کېږي په دې فساد ده.
د حقیقت سره پروګرام کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسون لوی کمشنر سره شغیدلی یو.
موږ د 40000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. دا چې تر اوسه پورې ډیر تیز کار نه دی پر سوی هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واوري چې د سوریې پر حکومت د نویو بندیزونو د لګیدو وړاندیز شوی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې اسلام آباد د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره د هند او افغانستان د ګډو هڅو د اداو په اړه اسناد دي د نړیوالو دریمګړو په وړاندې رابرسېر کړي. ارګ دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د هند او افغانستان استخبارات د پاکستان د بے ثباته کولو په هڅه تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه ردوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بے ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه لاوش تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېیم ګړي هېواد ته نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې هغو ته نظات لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري، نو اسناد دی د درېمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دی د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي، نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا تور رد کړ چې افغانستان او هند په ګډه د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان راوروسته په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې پر پاکستان د واشنګټن فشار په زیاتېدو دی. په دغې ستراتیژۍ کې له پیله له اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی دی، خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځالې لري په اسلام آباد فشار نه و. له بې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتهوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتهوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژۍ وروسته له اوږدو سلام مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپله ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلام مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم له ډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر د روان کال په اګست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغو سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغو ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ نوم هم د باراک اوباما له ستراتیژۍ سره توپیر لري. یوه ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل:
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دو اړخیزه ګټې، دو اړخیز احترام او دو اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړې په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کال وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل:
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحدو ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوری وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې د اوباما د جمهوری ریاست په وخت تولې پاتې شوې. پاکستان هم د سربیا عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته یې ستونزې جوړې کړې دي، او د حقاني شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغې ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژۍ راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژۍ له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي ولسمشر ټرمپ به نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په 23مه د بګرام په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځانګړې غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بی پورز اسلام آباد ته ولاړ، او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندیش نشته، ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو که چیرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاسترسنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیل زاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسئله و. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی و او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریځ روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي، هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل:
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې ستاسو فکر نوی بدل شوی، چې پریکړه وکړئ چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای
شئ.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د بشري حقونو د څار ټولنې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله پر سوریې د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د روان کال په اپریل میاشت کې د ادلب ولایت په خان شیخون سیمه کې د سارین په نوم کیمیاوي ګاز وکارول شو چې لسکونه ملکي وګړي ووشل. ملګرو ملتونو یوې معزفې کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل چې دا حمله د سوریې حکومت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره ده. تکل صاحب، د بشري حقونو د څار ټولنې د سوریې پر رژیم د بندیزونو غوښتنه د همدې راپور پر بنسټ کړې؟
سلام. همداسې ده، ورسره دی چې د ملګرو ملتونو مفتشانو د سوریې حکومت په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤولو باله. نو د بشري حقونو د څار ټولنې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم بندیزونه ولګوي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي د هغو افرادو او مؤسسو په وړاندې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤول دي د بندیزونو د لګولو له لارې اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار د ټولنې د بیړنیو چارو مسؤول مشر اولی سولوانګ وویل د دې کمیټې راپور باید پخوانۍ ناسمې فرضیې چې د سوریې حکومت خبرې کړې وې پای ته ورسوي. سولوانګ وویل د سوریې د حکومت لخوا په پرله پسې ډول د کیمیاوي وسلو کارولو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال تړون ته یو جدي ګواښ ده.
بله، د ملګرو ملتونو په راپور کې په ځانګړي ډول کوم موارد یاد شوي او پر څه شي استناد شوی؟
د ملګرو ملتونو د مفتشانو ډلې له اوږدو څېړنو وروسته پرون خپل راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل دوی ډاډه دي چې د سوریې حکومت په خانشیخون سیمه کې د روان کال د اپریل په 14مه نیټه د خانشیخون سیمه د ادلب ولایت د شمالي ادلب ولایت کې ده د اپریل په 14مه نیټه کیمیاوي ګاز کارولی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په خانشیخون کې د سارین په نوم کیمیاوي ګاز کارول شوی چې درې اتیا کسانې وژلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی د دې تلفاتو شمېره د دیرشو ماشومانو په ګډون اووه اتیا ښودلې ده. او همدا البته همغه اقدام و چې د امریکا پاوځ په سوریه کې پر یوه هوایي اډه هم همغه وخت بمباري کړې وه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې ډلې راپور په عین حال کې د سوریه حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د کلورین ګاز د کارولو مسؤل هم بللی.
مننه تکل سبا. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعات ته ورګرځو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfirl.org.
اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په پوهنې وزارت کې پر پراخ فساد اندېښنه څرګندوي. د دې کمیټې مسؤلانو د پنځشنبې په ورځ د یو نوي راپور د خپرولو پر مهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې له تیرو کلونو راهیسې په پوهنې وزارت کې فساد موجود و او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر چې په دې ناسته کې حاضر و په خپل وزارت کې فساد تایید کړ، خو یې ویل چې په دې برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي دي. لکابل د ازادي راډیو خبریال ناجا صافی راپور لري.
د خونکو په ګمارنه د تعلیمي نصاب په کتابونو په ځنګړي ډول د کتابونو ویش په ولایتونو کې د خونکو د ماشونو او د سواد زده کړې په پروګرام کې پراخ فساد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې د ارزونو له مهمو مندونو څخه دي. یادې کمیټې د پنځشنبې په ورځ د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د ارزونې په اړه په خپل راپور کې ویل چې د پوهنې په وزارت کې لا هم فساد شتون لري. د کمیټې یو غړي جاوید نورانی ویل د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې د اړوندو سکتورونو سره د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
مهمه موضوع اداره چې دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او چې مسلکي هم دي هغه کار نه سي اخیستای په دې سکتور کې. بلې د تفتیش سیستم چې موږ اوسنۍ د په دمارک سیستم کې دا ډېر نتیجه ښه نتیجه نه ده ورکړې. خلک کار نه کوي یا پکې فساد ده، دا مشکل هم لیدل شوی ده.
ښاغلی نورانی وویل چې د غرزونه د پوهنې وزارت په وړاندیز د کابل په ګډون د هیواد په نهو ولایتونو بدخشان، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننګرهار او 138 ښوونځیو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې ارزونه کې 1522 کسانو سره په 15 ډلو کې د پوهنې وزارت کارکوونکو او چارواکو په ګډون د ولایتي کارکوونکو، تعلیمي ادارو د زده کوونکو، له کورنیو او بسپنه ورکوونکو سره مرکې شوې دي. د پوهنې د کیفیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د ښوونکو د ګمارنې لپاره د څارنې د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیل او جوړښت راکمول، په ټوله کې د تعلیمي نصاب د حجم او اندازې کمول او څارنوالې ته د اداري فساد موارد لیږل د یادې کمیټې له مهمو سپارښتنو څخه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې هم په پوهنې وزارت کې د پراخ اداري فساد په ځانګړي ډول د خیالي ښوونکو د شتون په اړه راپورونه خپره شوې دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و په یاد وزارت کې د فساد موضوع ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي.
موږ له دغو شویو سپارښتنو سره همکار یو، مګر ځینې سپارښتنې د افغانستان په اوسني وضعیت کې نه پلي کیږي. د بیلګې په ډول د خونکو د ګمارنې واک ورکول مدني ټولنو یا هم ټولنیزو ادارو ته په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده.
ښاغلی بلخی د غشان ویل چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه 250 د اداري فساد دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي چې تر اوسه یوازې 1 دوسیې څېړل شوي دي. له دې ټولو سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکي وایي د دغو غوښتنو د عملي کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به په راتلونکو دوو کلونو کې د پوهنې وزارت له کړنو څارنه وکړي.
د نورستان ولایت د کامډیش او برګ مټال ولسوالیو اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت لري. دوی د سړک د بد حالت په وجه وایي چې اکثره وخت ناروغان تر روغتونه نشو رسولی. د نورستان والی وایي د دغو ولسوالیو لپاره 40 کیلومتره سړک د راتلونکي کال په پلان کې نیول شوی دی چې جوړی شي. روحلان وری لسیمی راپور لري.
د نورستان د کامډیش او برګ مټال ولسوالی اوسیدونکي وایي د ولایت له جوړېدو نه تر اوسه سرکونه په بد حالت کې پراته دي، خو تر دې دمه یې چا د جوړولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کامډیش ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی محمد موسی آزادۍ راډیو ته د سرکونو د خرابوالي په اړه وویل:
زمون خو تقریبا د 12 کال کېږي چې د بریکوډ نه کم غزیده دي، سرک شې دي خراب دي.
د برګ مټال اوسیدونکي محمد امین هم ورته شکایت لري. وای
لمړی خدا سرک او جوړ نه دی، کندې کپری دی. او
دوی وای د سرک د خرابوالي لامل نشي کولای شي ډاکټرانو او روختون ته ناروغان په سمتوګه ورسوي. ډېرې وختونه مریضان په لار کې ساور کوي،
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال تر وړو شفخانه تر وړو په لار کې یا وفات شي یا نور مرضی پیدا کړي وي، نو دغه مشکل درو چې دا سرک باید جوړ شي او سرک اوار شي او ترمیم شي کنه.
او دی کم مریضانو انتقال پر حالت کی داس ډیر یعنی بود مسافه د وجنه ډیر داس مریضانی ماشومانی اور مور تر رسول نه مخی وفات شي یا دی خبرې کړ نه مخی داس تونز مثلا حامله خزه شو، نور داس مریضانی دی اکثر دی لار کی تلف کیږي او داس مشکلات ډیر تونز دغه لار شو لار بالکل خراب دی.
د برګی مټال او کامډیش وسیدون کی وای حکومت ته په 13 یونی ملسیزه کی خپل ستونز رسولی، خو تر اوسه چا د سرک جوړولو دپاره عملی کار نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادۍ راډیو ته وویل چې د ولایت د نورو سرکونو په څیر د کامډیش او برګ مټال سرکونه هم په پلان کې شامل کړی دی.
په آینده کال کې موږ 40 کیلومتره سرک پلان کې ورکړی دی چې د برګ مټال نه پورته دغه سرک ورغول شي او د ښکته سرک تر ګوردیش ساحې پورې رغول شوی دی، او د هغې نه علاوه هم د بودیجې په لټه کې یو چې دغه سرکونه ورغول شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی ولایت ته چې تر اوسه هم اکثر ولسوالۍ مرکز پارون سره د سرک للارې نه دی نخلول شوی چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د برګ مټال او کامډیش ولسوالیو اوسیدونکو د سړک ته جوړولو غوښتنه وکړه. د پخو سړکونو د ترمیم په اړه مو له یوه نوي کشف عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
په نړۍ کې د سړکونو البته پخو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کېږي، او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې ښه نه کوشیر کېږي. په بریتانیا کې څېړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څېړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلي د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګلي غوړي سړک نه شوی کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلي جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول، او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د مرګولې له غوړیو کار واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړه چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد د نړیوالو منګړو په وړاندې څرګند کړي. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ خلک وایي د سړکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د لارو د خرابوالي له امله په ډېرو مواردو کې ناروغان روغتون ته تر رسېدو مخکې مړه کېږي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومتي ځواکونه ملامت بولي. د روان کال په د اپریل په 14 په خانشیخون کې چې د سوریه د رژیم د مخالفو یاغیانو په لاس کې و د سارینګاز په حمله کې لږترلږه 80 تنه مړه شوي وو. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولې دي. جان اف کینیډي په 1963 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیډي د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یو مهمه پیښه ده لږ تر لږه 3000 اسناد چاپ ته تیار شوي وو چې د امریکا ملي آرشیف باید خپاره کړي وای. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان نوی حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړي دي. هیومن رایټس واچ پرون د ازبکستان په اړه په یو رپورټ کې وویل چې د ازبکستان د نوی جمهور رئیس شوکت میرزیایف حکومت باید د دغو پرمختګونو د خوندي کولو لپاره اقدام وکړي او دا پرمختګونه باید دوام پیدا کړي.
د حقیقت سره پروګرام کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لوی کمشنر سره شخیدلیو او په دې اړه مو پښتنې ترې کړې دي چې ولې لا هم په زرګونو څوکۍ خالي دي او مامورین ورته نه دي استخدام شوي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره لرو.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی د تاسو په نظر په سیلاس د مرشدی د مشوم او مور لپاره څومره ګټه وريدي؟
ماشومان مده سه ماشومان سخت چار پالو او تغازی مغازی من پیزندل وخنی باڑی داری توانا یو لبلی نزیاتا
خوب درشی پلیلو
نن د دې موضوع سره د هغه ماشومان په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځوکه یخته شوې دي. قدر من اوردون کو د مرشدی د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مرشدی هم غذا ده هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافی انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي. د مرشدی چار وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکی دي او د حرارت درجه په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بي برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه فقر، بې وزلي، رواني تشويشونه او د زینو مایندو د مفکوره چې وای ماشوم ته شوه دی ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوی چې اکثره ماشومان په خوارځوکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټۍ ښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی پاک له وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازی نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځوکۍ کېدل که څنګه؟
دنیا عصری سل عصری دا بچی هم نازولی سو دا خزم دیری نازک سولی که دیر نیستی بوا جدی بوا خدای پاک مغسی ما شما قوی قوی راولن نه شفاخانی ری نه دایگانی ری و شفاخانی سی پا قدر سی زد سن چینچه لگی موری سی گوری دست چاکون بکی دور بچه راولی اول دی ما لوز دا نام خدا سی گوری دست باری لری دست یو بچه پا غیر که دلی که دی پشو بچه دا غم ما گوری ما تلو لوزگانی راولی دی دا خپل پا دی لاس نگولی تول کلی و دا ما خولی دی ما شمان می دست ما شمانو سخت چار پالو چار پالو او تا غزی مغزی منه پیزندلی دار بچه همی نام خدا دادیدی میرسی و گوری دست ملوزگان نام خدا وخنی وخنی باری داری باری داری پاریو می زیر گوری خوریلی توانا توانا یوال بلی نزیاتا
د امروختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځوکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځوکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منات دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم او خوږ لالی و لرې مال شیدو وګښو اتی به استفراک ډېر کوي سال به و داسې به دوی شپې خوښې دوا به په وکه خوب اوسه چې دوا به خلاص شو بېرته به دغه شو شیدې هم ورته راوړي سرلاک هم ورته راوړو هېڅ فایده یې نه ورسېده استفراک به م کړو دغه سال به م ولم
د دې انځول چې وینې که نه هغه څومره دي غټ دي کم دومره دي
د دې انځول چې زه همدې لکه هغه نجلۍ شي
غټ دي
هو کېني خو یېږي زه لا دی تړم بېخي په هېڅ خبر نه پرېږدو نه کوچنی خاندې غیږي دی پېښ
څومره اوسره په تکلیف یې تخپله
و زه دا په تکلیف یم چې دا کړی یم پروچست نه یې کړی
زمان مزاری دا غو ماشوم خو داسې و چې زه موري قومه هغه ډاکترانو ته تسلم وایه دا بېلکه چې بېلکه دا له تانه دا موریقه کېږي هغه مې چې بېلکه دغه سول سوی تغذیه د خاطره کړې بیا هم دلته راوستل
له کوم ځای نه راغلی
غزنی
څو ماشومان لري
لس
لاس سره ورڅې کاوځي
د لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلان ده
هغه ته دولس کلان ده
هغه ته دولس کلان ده لغه ورسته نه نور دي ټول سوی تغذیه دي
ټول سوی تغذیه دي
ښه ادولس کلان زوی دي سیده کنه هغه اوس څومره د پاندام غټ
ده کنه سینه ری ډنګر وچ پلاک ده تاسې ورکه
بیا لغه نه وړه سره کم دي
په لغون والو ټوټ رغت په تل کې مری مری
ګرځېږي
وز دا دو ورځې تر منکار ته دا درل
بیا دې غو شودي خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه ګوتې بورته کچو دوه ګوتې شودي
په کور کې چې به کنه د ماشوم چې ورکه ایم پاتې ده زړلې نرمې ایم کوله
وو وو زړې دي
څومره سره په تکلیف وي
دي را ورته سره په تکلیف یا
مثلا څه رقم
بیا راځک سیا سات ملاتې دې سي بیا حاجی زال
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې وازې ته چې به ساتي کبل څه کم ستان
اجي ستان نو ستان
څوک دي
بنځای میم ستان
بندری
او
د بنې دي ماشومان هم د سټنګر
ډنګ نه د غټ غټ دي
د بنې دي غټ
او غټ غټ او څه
ته وایي چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
او
مخکې هم ډاکټر ته راوستلای
وو او وو ډېر ډاکټرانو هم ټول تر راستلې
سلامه
دا د څه کې ګډه ماشوم
زوی مې
دا د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وزن مې وایي ښه خسته نه ده ما پریس کړی او پوس ویل او ستا شاخه خو خرڅې د تا شو دی هغه څه توقس دي ته ورته
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا څو
څو د پریس پریس وکړه
هلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
هم یې ځکه ویلې بیا تا پریس وکړه
ما پریس کړی دا رقم
ته شو دی به
شو دی مې وی ان وای به توقع دي ډېر ډېر به ضعیفه دي کنه
بیا ماشوم دې لسا وخت نه دسه
دا د وش په کې خړه بار وش په نه دا رقم تاسو
تا ویلی مولا پاریس کړی
او
لو کوم شر نه پاریس کړی
لو غوښه نه لاګې نه لزی غړې نه تیر وایم دینه چرګ غوښه نه لاګې نه چې د پټي زغړ مخره خو تا خو به دې ګښه نه کړی
نو مولا ولی پاریس کړی دوشه نه څه تکلیف درلو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده دسه ان بیرته د پاریس لپاره نه عملات ورغله ده بندي غازی کې بند وخته وا پاریس مار کوس ده خو له به نه زیرانه
چورتلی
داخله مړم یو ته ویلی
ها
او غرد لایدی ماته دا تایز دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شو دې نه قطع کوي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر به مشوره اخلي کېدې چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړي ستاسو شودې زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتها نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شودې اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شودې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له یو پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شودې کمی شي او ماشوم په خوارځوکه یخته شي لبل خو د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوي دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی داسې فکر کوي چې زمونږ اندام خرابېږي دغه شودې ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شودې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کېده چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل د زمينه دي تلې چې په نس ناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کې د ستوني تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کوم سي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فائدې دوی تلري اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حامل په دوران کې راټولي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوه ورکه د اضافه غوخه او چربي د دوی وجود نه ځای کیږي او دوی برته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کی بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نخته کیږي او تحقیق خات خود له چې هغه میندې چې خپل شودین استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغي باندې نه مبتلا کی واضح شوی چې هغه مور چې خپل شودونه ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په اصطلاح تغذیه شوی دا ډیر مهمه ګټه ده
درنو دوستانو خود اسی مرمنی هم شته چې په کم لګښت د خوړو برابرۍ وی چې هم خپل کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکو مریم خبري اورو هغه و ماشومان لوي کړی
پودریش دې ورته به قطن نه ورکوم دغه شو دې ورته به خینه ورکوم ته شپږ میاشتې پوري خپل شو دې مخري خپې غام خدا خی دا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاری کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود دوری جدا غسرسر ورته ورکوم په خوم کې پالو ته ګور هغه چاغ چاغ دي کور کې نور بچیانو خدي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا تاسو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون د لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسو او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نه کو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیرې موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی. هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز العملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخداميږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه ښه ځانونه ډاډه کو اطمینان وکړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو. د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړ د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بلابل برخو کې ست مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منځر شوی دی. دا باید ډکسي موږ یوازې 15 او شپږم بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالی دي چې موږ سره رسیدلی دي او کار باندې کوو چې دا باید ډکسي. څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ سره رسیدلی دي 5,000 دي. نو پر لار دي ډېرې نور خالی بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې ده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه. اصلا ک لګ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څوک کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن تر ازي چې کله دوی لوړ ذکر وته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ وی لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچی به فرق کوي خصوصي صاحب او رشته به فرق کوي. دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې ورسته به تقریری برخې هم ولرو. دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه به لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی. د خیر سره خولته یو پړاو دی. صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دي څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه. خو غور پر روان دی پر هغه ورسره پریکړه کوي چې څو پړاو به ولري لوړ بستو.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړی دي د 40,000 بستونو د پاره کې پدې کې ټټ دیو کې جګ دي اوس اسناد جمع شوی دي؟
نه یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو د پاره بستونه اعلان کړی دي. د هغه د پاره اسناد راغلي دي. به نو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان تورکو هغه پر مطبوعات او زموږ پر ویب سټ باندې او پر مختلفو ویب سټو باندې اعلانېږي. هر کټګوري چې اعلان دی له بیا به خلک اسناد راستي او ان شاء الله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسو چې کومه کټګوري اعلان شوی ده شرایط څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د 40,000 بستونو د پاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده ډیره مسانه کړې ده. فرضاً په یو ورقه کې تخپل اړوند معلومات لیکې را لېږې نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو او سرټیفیکټونو دا په اول قدم کې ورسره ولېږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 30,000 پر شاوخوا باندې مشته فورمې رالې. چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډېر زیات وي، فورمې به ډېرې زیاتې وي او ډېر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9000 یا 10000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بسونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ دا کړی دی در کولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف سوي دي، او دغه وخت کېږي چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نسو ویلی ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم همدا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ په پروسو کې به تر ډېره پورې دغه وي. هدف همدا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10000 نفر 15000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 10000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد دی ورته.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرره کی، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور دل طریقې امتحان اخیستل کیږي، او چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10000 نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي، دا دونه سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا هم دغه قناعت خلکو ته ورکول به ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغه څه نه دی، یعنی په د افغانستان غونډې په یو ملک کې چې په تیره کې ډیر زیات لاسوهنی موجود وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نوې موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای سو چې د دوی سره کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولی یو ډاټ موږ ور کولای سو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام د طریقو کار واخلو، ترڅو د مداخله چانس ډیر کم کو. او زه ډاډا يم د ډاډ مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره چولای دی د مداخله چانس ډیر پشکی کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او انشاءالله دا پروسی ډیر وخت نه نیسی، دوه هفته بعد امتحان دی او په ډیر کم وخت کې ریزلت یا نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بله پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکیږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پوره پسې. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنا درست وي تر ملت به دا پیغام رسیږي، هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې وه د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو، دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېښه شوې وه هغه یو تخنیکي مسله، او کمیسون خپل دریز مشران جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه، په همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعملونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو، لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلومیږي د ملکی خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ. خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو هغه کومې هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مخته لا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکی خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو وګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 100 بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بې فشار راوړئ، پر والي بې فشار راوړئ، پر معین بې فشار راوړئ، پر رئیس بې فشار راوړئ چې دا راته مقرر که هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخلې کولې د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوی سي، نه به وزیر څوک معرفي کوی سي، نه به زه معرفي کوی سم، نه به ته معرفي کوی سي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه. تشکر.
نشم ستا د مینې زړه خپل صبر نشم ستا د مینې زړه خپل صبر نشم
سبر میں شم